السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت ټول والیان او ولسوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی، دا والیان او ولسوالان د درې ورځنی سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوي. د هغه په خبره، په دغه سیمینار کې والیانو او ولسوالیانو ته د هغوی د کاري استقامتونو، د قوانینو د ښه تطبیق او له خلکو سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوې ورته کیږي. مجاهد ندی ویلي چې دا والیان د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره ګوري کنه. د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار کې جرګه شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لږ تر لږه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونې کړې دي. تر څنګ د طالبانو حکومت تېر اونۍ په ټول هیواد کې د لږ تر لږه دوه ورځو لپاره انټرنیټي او مخابراتي شبکې هم بندې کړې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د اوسنیو رنجر موټرو پر ځای نور موټر واخلي. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې دا خبرې کړې دي. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه د پریکړه د دې لپاره کړې چې نوي موټر د افغانستان له جغرافي سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو له مخې د افغانستان له پولیسو سره یو وخت لک تر لګه شل زره رنجر موټر وي چې سلګونه یې د پرزو د کمښت، ناسم ترمیم او ډیر نور عواملو په سبب کبال شوي. هر رنجر لک تر لګه ډیر زره ډالر تمام شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بیرټ ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي هغه کې د هیواد دننه وي کې بهر اغیزمن رول ولوبوي. بنت دا سرګندونې په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په نوم جوړ شوې غونډه کې په آنلاین بڼه کړې دي. په سوریه کې نن د پارلمان د نویو غړو لپاره ټاکنې وشوې. په ټاکنو کې عام خلک په مستقیمه توګه رائے نه ورکوي، بلکې د هغوی شپږ زره استازي په خپلو حوزو کې د خلکو په استازیتوب رائے ورکړه. تمه ده د پارلمان دوه پر درېمه برخه له دې ټاکنو غوره شي او یوه برخه به یې اوسنی ولسمشر احمد الشرع انتصابوي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند د دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخو مرستو مخالف دی. میلیاردر اندری بابش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي، ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټلې څوکۍ بسنه نه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د افغانستان په اړه بحثونو کې باید ټول خواوې شامل وي.
ښځې، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار، هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطنه دي، باید ټول د دې بحثونو برخه وي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې خبریالان غلي کړای شوي، خبریالان هم وېرېدلي.
دغه خبرې اعلان په میاشت میاشتو د حکم نظام له خوا بندن کیږي او دا په رسنیو او تبان سي او ډېر منفي اغیزه کوي.
امریکا ویلي د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي، خو راپور نه وایي چې نن هم هلته جګړه شوې. د افغانستان د کرکټ د لوبڅار احمد شاه پکتین ژوند او فعالیتونو ته هم کتنه کړې.
د لوبڅاري سفر کله سي کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو، نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه. لومړی ځل سي کنکورس د امپایرینګ د لپاره دایر شو په کابل کې، زه د هغه برخه ومه.
او د ښوونکي نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې یو شمېر ښوونکي په افغانستان کې وایي چې په کور کې نول شوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی زه اسد الله لودین يم. تخنیکی چارې زموږ همکار شفیق عیار مختوړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغانستان د راتلونکو پاړه په خبرو او پریکړو کې باید د هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیل قومونو استازي ګډون ولري. ریچارډ بنټ پرون د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په نوم یو ناسته په آنلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پر رامنځته کېدو هم ټینګار وکړ. د دې ناستې نورو ګډونوالو په افغانستان کې د تلپاتې سولې، پراخې ولسواکۍ، ملي یووالي، د بشري حقوقو پر رعایت او د وګړو په یو شان مشارکت او ورته نورو مسلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې وو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې سولې، دیموکراسي او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4 د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي پاړه په خبرو پریکړو کې باید د دې هیواد خزي، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي حقیقت د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
خزي، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطن دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقوقو بحث او پریکړه په ټولو برخو کې یو شان اوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسولیت منلو لپاره د یو میکانیزم درامنځته کولو په اړه ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه محل رامنځته کیږي کله چې ناسم عملونه به سزا پاتې شي، کوم چې په خبره د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان للسی زوره هیڅ ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4 په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استازو او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دیناستي جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف ته چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو لوري د سولې ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریز درامسته کول په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني دیناستي ته په وینا کې وویل
د دیناستي هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دي، بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټ فارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقوقو فعال او د دیناستي وی ګډونوالي ناظم نوین مومند ازادي رادیو ته ویل د غړول ناس د افغان خوځو انجونو د غږ او ردو لپاره خدریس کیدای شي.
اتقسم پروګرامو د غړول ناس ته خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبرې وکړي. کڅام له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکن ده چې خپل غږ پورته کړي، مګر موږ دلته چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوو او د خپل خلکو لمن سره اخلي غوړو د غړول ناس سره لاري د دوی حق او ستونزې تر نړۍ ورسوو.
رسولي اول سواکي لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړه لیک کې په افغانستان کې په دوامدار سولې اول سواکي ملي والی د وګړو یو شان مشارکت د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په ساتنه او په دې هیواد کې په تم توازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناستي ګډونوالو د غراز لمل کور ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسی بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینی برابرولو ډډه وکړي. د غراز د وی هراړخي جټول شموله اصول ملاتړي ووسی او د بشري حقوقو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملی اقدامات وکړي. کاتون د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ناستي پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستي او کانفرنسونه د دوی په چارو هیڅ اغیز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه داوی د افغان سیاسي ګوندونو لوري رد شوی دی.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په جرمني کې د افغان سیاستوالو فعالانو یوې غونډې ته په انلاین ډول ویلي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه هر ډول بحثونه کې باید د افغانستان خځې، ځوانان، د بیلابیلو قومونو استازي او نور مهم کسان ځانونه وویني. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو د افغان خبريال مهدي انصاري د جر تر جره خوشی کېدو غوښتنه کړې. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه په د پاسه څلور کلونو کې د خبريالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو یو پروسه پیل کړې ده. افغان خبريال مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشتي برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمه د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. یو شمیر افغان خبريالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وایي چې د طالبانو لوري د خبريالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې له امله یې د دوی په کارونو منفي اغیز پرې خیدي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت غواړي د خبريالانو، مدني او د بشري حقوقو د فعالانو د خپل سر نیونو او د جبري اعترافونو لارې د دوی आवाज غلې کړي. هیمنست انټرنیشنل په یو بیان کې چې له طالبانو سره د بندي خبريال مهدي انصاري نیول کېدو او له هغې د جبري اعتراف اخیستل کېدو ته په اشاره لیکلي چې دا خبريال له یوې نادلانه محاکمې وروسته زنداني شوی. افغان خبريال مهدي انصاري تیر لمریز کال د تلې په څلورمه د کابل د دشتي برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. په وروستیو کې طالبانو ته نږدې رسنیو د هغه یو اعتراف خپور کړ چې هغه پکې له جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ په خبره اعتراف کړی. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکتوبر په دویمه د خغلی انصاري اعتراف یو جبري اعتراف بللې او په یو بیان کې د عادلانه محکمې له اصولو او د خبريالانو له حقوقو سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د افغان خبريال ژر تر ژره خوشي او هغه ته د مناسبې درملنې، مدافع وکیل او له خپل کورنۍ سره د منظم ملاقات حق ورکړي. یو شمیر افغان خبريالان چې اوس مهال په افغانستان کې کار کوي وايي د طالبانو لوري د خبريالانو په وړاندې ځپونکو سیاستونو سخت ډار کړی چې لاملې د دوی په کارونو منفي اغیز کړي. په پلازمینه کابل کې یو خبريال چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط آزادۍ راډیو ته وویل
دا ډېر سخت وضعیت دی د افغانستان د رسنیو لپاره، ځکه چې هغه کوم خبریالۍ تعهد شوی د هغه ترسره کولو لپاره خبریالان به تل هڅه کوي، خو له بلې خوا نه دغه ویره هم د خبریالانو له منځ کې خپرېږي، ځکه چې ډېری خبریالان په میاشتو میاشتو د حاکم نظام له خوا نه بندن کېږي او دا په رسنیو او طبعاً سی او ډیر منفي اغیز اچوي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې افغان خبريالانو ته د بیان حق ورکړي ترڅو خبريالان خپل رسالت په سمه توګه ادا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په خپل تازه بیان کې خبرداري ورکړي چې طالبانو عدلي او قضایي سیستم په تیرو څه د پاسه څلورو کلونو کې د خبريالانو او د دوی د نظام د منتقدینو د ځپلو او خاموشه کولو وسیله ګرځولي. د عدلی او قضایی چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي د یوې عادلانه محکمې لپاره اړتیا ده چې تورن کستا د ځان سپیناوي لپاره حق ورکړل شي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د پکتیا ولایت د استیناب محکمې په خواني رئیس قاضي اسد الله زکی ازادي راډیو ته وویل
اساسي اصل په محکمه کې هغه ده چې د ټولو خلکو د سرسي یا لاسرسله عادلانه محکمې ته او عادلانه محکمه کله منترازي چې هلته اصول د محاکمې وي. په هر قضایي سیستم کې چې اصل د اصول د محاکمې نه وي هلته حقوق د متهم د مجنون د پایماليږي او هغه محکمه بیا عادلانه محکمه نه وي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغه نیوکو انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې د وروسته پر رسنیو او خبريالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوي. که څوم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت پر بنسټ د بیان ازادي تجمن دي، خو افغان خبريالان وایي طالبان د هغه څه د خبرولو اجازه نه ورکوي چې د دوی له سخت دریزی پالیسۍ سره په ټکر کې وي. افغان خبريالان وایي د طالبانو په حکومت کې معلوماتو ته لاسرسي تل هر وخت سخت شوی او هر خبريال چې د سالم انتقاد په بڼه د حکومت په خلاف خبر خپور کړي له ګواښ سره مخ کیږي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت ته سخت اندېښنې وړبللې او ویلي دي چې په کابل، غزنی او پروان کې اوس مهال لږ تر لږه شپږ افغان خبريالان له طالبانو سره د نامعلومو جرمونو په تور زندانیان دي چې باید ژر تر ژره خوشي شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روس سره د چې فلسطینی حماس ډلې په غزه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان ته مثبت ځواب وایي. بیلابیلو هیوادونو د پرمختګ سټایل د حماس او اسلامي جهادي ډلو د ولسمشر ترامپ د طرحې ځینې برخې منلې دي. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو، ترکیه او اردن د ترامپ پلان او د حماس غبرګون سټایل دی. که څه هم امریکایي چارواکو له غډلې د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د غزې جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي او هلته روان بمبارد ولاړ شي، خو راپورونه وایي چې نن هم په غزه کې جګړه روانه وه او څو ځای بریدونه شوي. تفصیل له احمد تکلاور.
د
د اسرایلو پوز وای چې لای هم د غزه په خار کې پوزي عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې خپل مینو ته د نستنیږي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرایلو غږ وکړ چې پر غزه بمباري سمدستي ودروي. ترامپ دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې حماس او د اسلامي جهاد ډلو د اسرایلی ارغملو د خوشی کولو او د جګړې د پایته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. په عین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي دي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخته تیره شوه او اسرایلو لسګونه بمباري او د توپونو حمله وکړې. بسال چې اداره د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ژغورنې عملیات کوي زیاته کړه چې د اسرایلو په بیگانه یو حمله کې شل کورونه ویجاړ شوي دي. د اسرایلو پوز ویلي دي چې عملیات د غزې په خار کې دي او د دې سیمې له اوسیدونکو څخه یې غوښتي دي چې خپلو کورونو ته دې نه ځي. د پوز ویان د ګروال اویخای ادرای پر خپل ایکس پڼه ولیکل چې اسرایلی پوځیان لا هم په دې سیمه کې عملیات کوي او د خلکو ستنیدل خطرناک کار دی. په غزه کې د اسرایلو په پرونیو حملو کې لږ تر لږه اویا کسان وژل شوي وو. ولسمشر ترامپ پرون پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل ولیکل اسرائیل باید پر غزه بمباری سم دستي ودروي ترڅو یرغمل شوی کسان په خوندي او چټک ډول خوشی شي. حماس پرون مخام د ترامپ د شل فقرهي پلان ځینې برخې ومنلې او اعلان وکړ چې چمتو ده ژوندۍ او مړه اسرائیلي برمته خوشی کړي او د غزه د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو تکینی. خو دې ډلې د خپلو وسلو د سپارلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د حماس له دې اعلان وروسته ترامپ پر خپل ټولنیزه شبکه ولیکل چې دای باور لري دا ډله دایمي سولې ته چمتو ده. هغه پر اسرائیلو غږ وکړ چې پر غزه بمباري سم دستي ودروي څو اسرائیلي برمته په خوندي ډول راخوشي شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي نن وویل دا ډله له همدې شېبې د ټولو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو ده. د دې ډلې یو بل چارواکي وویل مصر چې مخکې هم د منځګړي رول لوبولای دی کولای شي د فلسطینی ډلو په ګډون د غزې د راتلونکي په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. همداراز د اسلامي جهاد ډلې نن په یو بیان کې د ولسمشر ترامپ د پلان په اړه د حماس دریځ تایید کړ.
اوریدونکو په یو بل نړیواله مسله کې تمکیګو خو هغه د سوداګرۍ او اقتصاد له ډګره خای د بیتکوین یا د ډیجیټل اثارو نوم اوریدلې وی خو لبای چې اوس څومره د خای زیات خبرونه وسی د دې اثارو ارزښت یو نوې ریکارډ ټینګ کړی. نور بیل نوریاس نوري وورو
د لومړي ځل لپاره د بیتکوین بیا له 125,000 ډالر واوخته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل آثار کریپټو کرنسی د یکشنبه په سهار د بیت سټمپ د راکړې ورکړې په پلیټ فارم کې تر 125,000 ډالر پورې پورته شو. وروسته بیا یو څه راکم شو او نږدې 125,000 ډالر ته ورسېده. د ډیجیټل په تر ټولو د لوړې بیا په دغه آثارو کې څوک پنګونه کوي؟ ویل کېږي لوی پنګوال د بیتکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیتکوین د دې نوې لوړې بیې څو دلایل په ګوته کوي. له یوې خوا د پنګ اچونې لوی بنسټونه اوس خپل پیسې په بیتکوین کې اچوي، که څه هم ځینې پخواني پنګوال بیا خپل بیتکوینونه پلور یا ګټه ترې اخلي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې د بیتکوین د بیې د لوړې دو یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکمه کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیتکوین ته مخه کوي. بدیلې پانګې لکه بیتکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تیر بیا چې فدرالي حکومت چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیتکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وایي. له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیتکوین یو څه ارزښت بایللی و، له 2013 کال راهیسې په څه باندې ولسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیتکوین بیه پورته شوې او همدا یله ده چې د بیتکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیتکوین د دې وروستۍ بیه په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل آثارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 تریلیون ډالر ته رسېدلی. په دې توګه بیتکوین لا هم د ډیجیټل آثارو په بازار کې چې ارزښت نږدې 4.3 تریلیون ډالر اټکل کیږي د پاموړ وندلري.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د خونکي د ورځې پاړه په زړه پورې راپور لرو چې په افغانستان کې خونکي وایي چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او ځینې خزینه خونکي وایي چې لکاره ګوښه شوی. خو اوس راځو دې ته چې په هر ورزش کې د لوبغاړو او لوبې د کنټرول لپاره یو څوک شته چې لوبڅار، حکم، ریفری یا امپایر بولي. تاسو باید د لوبغاړو د فعالیتونو او بریاو په اړه زیات اوریدلی وي، خو د لوبڅارانو په اړه هم ډیر معلومات کم خپرېږي. افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې لوبڅاران لري چې په نړیواله کچه ښه ځلیدلی دي. له دې ډلې یو هم د کرکټ لوبې لوبڅار احمد شاه پکتین دی چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري او تر اوسه یې شاوخوا سلو نړیوالو لوبو کې لوبڅاري کړې. له ښاغلي پکتین سره زموږ همکارې مرکه کړې او په بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د هغه په خپل غږ سره پیلېږي.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رول نه سيدي، لکه فیلډ امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین هغه چې د دې سلو مهمو لوبو لړلې په آسیا جام کې د هند او پاکستان ترمنځ د پایلو په لوبڅار هم و. نوموړي سره مو خبرې د همدې جدي لوبې د لوبڅاري په اړه پیل کړې چې څو ورځې مخکې د میزان په شپږم په متحده عربي اماراتو کې وشوه او هند پکې اتل شو. ښاغلی پکتین وویل
د هند او پاکستان لوبه رښتیا یو فشار لري. بیا په آسیایي جام کې لومړی لوبې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ دوی روغبړ سره ونوکو ماحول هغه انوایرمنټ ډیر خراب شو، نو له دې نه وروسته دا لا نوره سخته وله. خو الحمدلله ما د هند او پاکستان دوه لوبې کې لوبڅاري وکړله، خیر سره لوبه ترسره شوله.
احمد شاه پکتین وایي د ټولو لوبو د لوبڅاري شمیر یې سلګونو ته رسیږي چې کورنۍ لوبې هم پکې شاملې دي. د ده په خبره تر اوسه په دې لوبو کې ورنه د لوبڅاري پر مهال داسې کومه لویه تېروتنه نه ده شوې چې له امله یې د لوبډلو یا لوبغاړو له نیوکې سره مخ شوی وي. پکتین د لوبڅاري په برخه کې د لسیزو تجربه لري او وایي چې کله په افغانستان کې د کرکټ لوبه پیل شوه دی له هغه مهال ورسره ملګری و.
د لوبڅاري سفر کله چې کرکټ لوبه په افغانستان کې شروع شو نو له هغه وخت نه زله کرکټ سره ومه. له 2002 هم کال نه راپېسته بیا چې کله د افغانستان کرکټ بورډ پلیټ ممبرشپ واخیستو د ای سی سی او ای سی سی، نو لومړی ځل چې کنکورس د امپایرنګ دپاره دایر سو په کابل کې زه د هغه برخه وم.
نوموړی وایي د لوبڅاري د لومړی او دوهمې درجې پروګرامونه هم لوستي او له 2012 کال راهیسې د لوبڅار په توګه نړیوالو لوبو ته بلل کیږي. احمد شاه پکتین کرکټ کې د ښه لوبڅار لپاره دا څو موارد ډیر مهم ګڼي.
د ښه لوبڅار لپاره درې شیان ډیر ضرور دي. نوملای باید دغه پرسنلټی شخصیت، دوهم فزیکی توانایی، او دریم په لوبي په اصول او قواعد باندې پوهیدل. چون کرکټ ډیره مغلقه لوبه ده، د قوانینو هم تقریبا 200 قانون لري او هر قانون بلیر ماده لري. او سره کمیونیکیشن ډیر مهم ده، نو دا شیان ډیر ضروري دي. دې د پاره سی باید ته یو خلوب سره اوسی.
د دې ټولو لوبو په ځنګړي ډول د تست لوبو لوبڅاري چې 15 ورځې نه ده هغه هم د ګرمي موسم کې ګرانه بولي. وڅل وی کله احمد شاه پکتین د پکتیکا ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د زینو سنځو له عمله په حربي پوهنتون کې زده کړې نیمګړې پاتې شوې چې بیا یې لوبڅاري ته مخه کړې ده. پکتین وایي وخت په وخت افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ښې کارګردګۍ له امله په مډالونو او ستاینلیکونو سره هم لمانځل شوی دی. خو په خبره یې ده ته تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې لوبډلې، لوبغاړي، کرکټ پوهان او هم مینهوال یې له لوبڅارې راضي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته
اوریدونکو ک انټرنیټ لری زموږه پر وی پانه بسنه مکه وی زموږه د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي. د فیسبوک د پانه آدرس د facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د واتس اپ چینل کې هم ازادي رادیو د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګان درته کېږي. پر ټوئیټر یا ایکس شبکې هم د ازادي رادیو خبرونه موندلی شي. د خبری مجلې د پای شی بوت رسی ګورو سای راپور اخلو هغه د چې د خون کې نړیوال ورځ خو افغان خون کې وای چې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. د دوی له ډلې د یو شمیر دولتي خونځیو خزینه خون کو ازادي رادیو ته ویل چې له دند ګو خښوي او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خون کې هم شکایت کوي چې ماشونه کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کیږي. دا شکایتونه په داسې محل کېږي چې نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. فیروزه عزیزی دا راپور پر چمتو کړی.
منګ به برخې کړی ول وجه پی څخه دا ډیر د تعصب سره د خفګان زده
په کونړ کې د دولتي خوندې خون کې دا چې ویل تیر نګ دی یو کل راهیسې د طالبانو د حکومت لوري لدند لري او اوس په کور ناست ده. د دې موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پوهنتون له تعلیم او تربیه پوهنځي څخه د لیسانس په کچه فارغ او پیو خوندي کې د خونکو په توګه د درې کلونو راهیسې تدریس کاوه خو د دې خونکو په خبره اوس به برخلي کده.
شاگردان
خبر بند کرے چې خونځو ته د شپږم نه پورته ځکړ نشته دی. یعنی شاگردان نشته چې منګه به برخې کړی ول وځي پیڅه د خون کې وای چې اوسې په کورنۍ کې وځي خسر دند لري او هغه هم خون کې دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حل کی. بل خو د کابل د دشتبرچی سیمې ویو سیدونکو او د خصوصي خونځي ایوي خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځای غوخه او اوس په خصوصي خونځي کې لښپګم ټولګي ښکته ځکه کوونکو ته تدریس کوي. خدا وای چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
مشکلات که خیلی زیات هستن به خصوص موضوعاتی که طبیعی هستن که حساب شدن دیگه مو بعضی شرایط هایی را بر زنان ما در ستونزی مزخت زیادی دی خصوصا موخه زودا چه طولگی تا در اتگل پاره دیر قیود آدی خی دولتی خونزیو که اکثریت خزینه استادان نیلیری او برزای نوی کسان مارل کی گی
پا ارت وقت که اوش میرناری نخون که هموایی بلا بلو ستونزو سرمخ دی در ننگرهار ولایت دسپینغر ولسوالی دی یو دولتی خونزی خون که چینه غختل راپور که نمخ پرسی. ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزه ده مثال چې د خون کې ماش کم دی هغه عمره نغه نشي کولای د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولای. تر ټولو لوی ستونزه ده دا بعد ستونزه موجود دي اوس مثال د خون کې چې د کری په کور کې اوسي هغه عمره ماش کم د دولت د خوانه ورکول کې باغی ضرورتونه نه پوره کیږي. ما خپل ځان یو زره 200 افغانۍ ماش ده 200 افغانۍ باندې چې زموږ د کورنۍ د عمره ضرورتونه چې دی هغه عمره خو نه پوره کیږي. ور باندې
د ستاکرو د برخې په هم په ټولنه کې د خونکو مهم رول ته په اتو له دوی نه په ملاتړ په ځنګړې ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په هواري چنګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم خونکو په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونو روزي دغه خونه خوښي او مکتب ده چې دغه ځنه د هیواد د پرمختګ ترقی سوکالی بنسټ او تهداب ایښودل کی او د افغانستان معلمین په ډېر شخص سره یې د وظیفه ترسره کوي. یو غاد اقتصادي ناخواله ټولنیز ناخواله مشکلات ډېر معلمین په محرومیتونو کې بې وزلۍ کې ژوند کوي. وکړه دا ده چې دغه اقتصادي حالت خشي معاشي حالت خشي متخم معاش مقرر شي تر څو هغه وکول شي په آرام ذهن ټول توان سره دی
هڅه موکړه. په راپور کې د مرکز سویو ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوې او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د ستو خونکو شمیر 2015 یاد کړی و. نن د اکتوبر 15 د خونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 15 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې لنمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې نمانځل هم منع کړي دي. د تیر لمریز کال په میزان میاست کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و. پکې راغلي وه چې د ښوونکو د ورځې په شمول د هغو ورځو نمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نه وی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وی د داشان ورځو منزل دیات وزارت لخوا منسوي دي. د طالبانو حکومت کې وی سرچینه هغه مهال د دې مکتوب کاروالی ازادي رادیو ته تایید کړای و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درې منیټه منزل کېدله، خو د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې منزل د میزان 13 منیټې